آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
سپین ماڼۍ وایي چې تر اوسه نه د معلومه چې ولسمشر اوباما به کله په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه تصمیم ونیسي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې یو نړیوال کمیسیون به د کندوز د روغتون د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. او امریکا کامرون ته د هوایی څار لپاره عسکر سولی دی.
نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د میزان د میاشتې 23 ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 15 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به په افغانستان کې د کوکنارو په کار او تولید کې د کموالي یو رپورټ واوري، او د کابل کندهار د لوی لارې د بندېدو په سر یو مرکه د تورن جنرال داود شاه وفادار سره لرو. خو اوس به پوره خبرونه روشان مرزی ته ستواوروي.
سپینه ماڼۍ وایي چې لا تر اوسه نه ده معلومه چې ولسمشر اوباما به کله په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه تصمیم ونیسي. د سپینه ماڼۍ وایانچ جاش ارنست د چهارشنبه په ورځ د خبر اعلان پښتون ته په خپلو ځوابونو کې وویل چې که څه هم په افغانستان کې د وسلوالو افراطیانو خلاف په جګړې کې مهم پرمختګونه سوي دي، خو اوس هم د افغانستان د تروریزم ګواښونه شته. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د تروریزم خلاف د جګړې لپاره د قوې ساتل د ولسمشر په ذهن کې دي. هغه وویل چې دغه کار دوه اهداف لري، چې وی دا دی چې دغه به د افغانستان د مرکزي حکومت په ثبات باندې تاثیر ولري، او دوهم دا چې دغه به د امریکا د ملي امنیت په ګټو باندې هم خپل تاثیر ولري. د دې سوال په ځواب کې چې آیا امریکا به په افغانستان کې د نیویا ټایمز د ورځپاڼې د رپورټ په اساس د 3000 نه تر 5000 پورې امریکایي عسکر وساتي، او که څنګه، جاش ارنس وویل چې په دې اړه به ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ساتلو او یا ایستلو په اړه تصمیم ونیسي، او دغه تصمیم به بیا وروسته اعلان سي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې یو نړیوال کمیسیون جوړ شوی دی چې په کندوز کې د دغه ټولنې په یو روغتون باندې د امریکا د هوایي بریدونو په اړه تحقیقات وکړي. د اکتوبر په 3 نیټه په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون باندې هوایي بریدونه وسول، چې په نتیجه کې 22 کسان ووژل شول. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه ویلي دي چې د یو هیواد په غوښتنه په سویس کې د حقایقو د موندلو یو نړیوال کمیسیون فعال شوی دی. دغه ټولنې د دغه هیواد نوم نه دی اخیستی. د بې سرحده ډاکټرانو په خبرپاڼه کې راغلي دي چې دغه د برید په اړه د مستقلو تحقیقاتو لپاره لومړنی ګام دی. اسرائیل د فلسطینیانو د بریدونو د ګواښ په خاطر د پولیسو سره د مرستې لپاره په سلګونو پوځیان ځای پر ځای کړي دي. په دې وروستیو وختونو کې د فلسطینیانو لخوا د چړو په گزارونو او نورو بریدونو کې لږ تر لږه 8 اسرائیلیان وژل سوي دي. د تشدد په پیښو کې 1 فلسطینیان هم وژل سوي دي. د ترکیې د امنیتي قواوو درې تنه لوړ پوړي چارواکي د شنبې په ورځ په انقره کې د خونړۍ حملې وروسته موقتا د وظیفې نه ګوښه سوي دي. د امریکا ژغ خبریال ادوارد جونز د استانبول نه په دې اړه راپور راټول دی چې خلاصې تاسو در وړول کیږي.
د ترکیې د داخله چارو وزارت وایي چې د انقره د ایالتي پولیسو د دغه ښار د استخباراتو د ادارې او د امنیتي چارو د دفتر مشران پرون د دې لپاره په موقت ډول د وظیفې نه ګوښه کړی شول چې د شنبې دروازې د بمونو د چاودنو د خونړیو ټروریستي حملو په باب صادقانه تحقیقات وشي. دغه لوړ رتبه مامورین په داسې وخت کې د خپلو وظیفو نه ګوښه کړی شوي دي چې هلته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي چې د دغو ټروریستي حملو په مخنیوي کې ممکن سهوه شوې وي. هغه وایي
یعنی موکه کې بیر خطا بیر اکسیکلیک بیر یرده واردر.
هغه وایي چې د دغو ټروریستو حملو په مخنیوي کې سهوه، غفلت او کمزوري به د تحقیقاتو په نتیجه کې خلکو ته څرګند شي.
داود ادوارد جونز رپورت چې د استانبول نه راسته ولی وو. بل پلو ترکیه امریکا او سوریه ته خبرداري ورکړی دی چې په سوریه کې د کوردی قواو ته وسلې نه ورکوي. ترکیه وایي چې د سوریه کوردان په ترکیه کې د کوردی تروریستانو ملګری دي. په سلګونو ایراني ځواکونه د سوریه په شمالي او مرکزی برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس ویلي دی چې په دغه کار سره ایران د لبنان د ازبلا د ډلې د وسلوالو سره یو ځای د سوریه په کورنۍ جګړې کې خپل رول په ډراماتیک توګه زیات کړی دی. دا خبری اجنس وایي چې ایران او حزب الله غواړي چې د روسیې د هوایي بمباریو په جریان کې د سوریې د وسلوالو مخالفینو نه مهمې سیمې ونیسي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس ویلي دی چې سوریې ته د ایراني ځواکونو د ورته خبره ورته یو سیمه ایز چارواکي او د سوریې فعالینو کړی ده. ولسمشر اوباما کامرون ته امریکایي پوځیان استوي چې د حواله لارې د باکو حرام د ډلې د فعالیتونو څار وکړي. نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
باراک اوباما کامرون ته د اسکرو د استول اعلان د امریکا د سنا او استازو مجلسونو ته په یو لیک وکړ. په لیک کې د بوکو حرام نوم نه دی اخیستل سوی، خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنس وویل چې د دغه اقدام هدف دا دی چې په سیمه کې د نایجیریا د وسلوالې ډلې او نورو افراطیانو د فعالیتونو د سیمې د پراخېدو مخه ونیول سي. اوباما وویل چې د دوشنبې په ورځ کامرون ته نوي امریکایي پوځیان رسیدلی دي. هغه وویل چې په دغه سره به په سیمه کې امریکا هوایی څار او کشفي عملیات پیل سي. تمه کیږي چې امریکا به کامرون ته ټول 300 عسکر واستوي. د سپینې ماڼۍ ویان وویل چې امریکایي ځواکونه به د کامرون د حکومت سره په هم آهنګۍ فعالیت وکړي. هغه دا هم وویل چې امریکایي ځواکونه به د خپل امنیت لپاره مسلح وي، خو محاربوي نقش به ونه لري.
او دا هم وروستی خبر. روسیه د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې د اوکراین د پاسه د مالیزیایي الوتکې د رالویدو په اړه نوي تحقیقات وکړي. دغه الوتکه تیرې سوې کال د جولای په میاشت کې راوغورځول شوله چې 298 مسافر پکښې ووژل شول. پرون د هالند په مشرۍ د تحقیقات یوې ډلې وویله چې دغه الوتکه په یوه روسي سخت راکټ ویشتل سوې وه او راغورځول سوې وه، خو د روسیې چارواکو ویلي دي چې د دغه ادعا د ثبوت لپاره د ارایې وړ شواهد نشته. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:00 او 10 دقیقې دی. په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ده. په خوست کې حکومتي چارواکو او سلګونو مذهبي او قومي مشرانو د حکومت په ملاتړ غونډه کې سیاسي کړیو انتقاد پر کړی چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی پر رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پر افغان حکومت خپل بریدونو ته زور ورکړ، په دغه هیواد کې قومي تعصباتو ته د لمن وهنې خبره ډیره مطرح کیږي. د خوست ولسي مشرانو په یوه غونډه کې په مجموع کې پر سیاسي کړیو تور ولګوه چې له یادې موقع څخه په استفادې سره د افغانانو ترمنځ د تعصب او مخالفتونو رامنځته کولو هڅې کوي. که څه هم دوی په دې برخه کې د چا نوم وانخیست، خو ظاهراً اشاره هغو سیاسي مشرانو ته وه چې د دوی په وینا غواړي د اوسني نظام په مخ کې لا ډېر مشکلات ایجاد کړي. قومي مشر رسول محمد تڼۍ:
تاجک، ازبک، وزرا او پشهي او پښتون، دا ټول ورونه دي. هیڅ نو ستونزه په ولس کې نشته، یوازې سیاستمداران دغه ستونزه رامنځته کوي. نو که موږ تاسو دا ولسونه یو شو او ملي یووالی ټینګ کړو، بیا نو هیڅ کوم موږ تاسو نشي ماتولی. هم صلح راوستای شو، هم امنیت راوستای شو، او هم اداره سم سالمه اداره رامنځته کولای شو.
په همدې حال کې ځینې جګپړي افغان حکومتي چارواکي هم وایي د سیمې استخبارات هڅه کوي چې په افغانستان کې له طالبانو سره اوسنۍ جګړې ته قومي او ژبني بڼه ورکړي. په خوست کې د 203 تندر قلی اردو د لومړی پلې لیوا قومندان جنرال محمد ناصر هدایت په دې برخه کې د پړې ګوته مستقیما د پاکستان استخباراتو یا آی اس آی ته ونیوله.
یو تعداد جنایتکاران د پاکستان د آی اس آی دغه جنگ قومي بڼه ورکړي. دا جنگ قومي نه ده، دا د پردای پلانسون. موږ تاسو باندې تحمیل سوای ده، موږ تاسو په دیر او شاری په یو ملي وحدت باید خپل خاورې، د خپل هیواد، د خپل خلک نه په کلک دفاع وکړو.
د دغه غونډې ګډونوالو پر افغانانو غږ وکړ چې د چا تر اغیز راتلو پرته دی په هیواد کې د جګړې په پای ته رسیدو، د سولې ټینګښت او د حکومت د پایښت لپاره خپل ملاتړ او همکارۍ ته دوام ورکړي.
نور هر هغه دښمن چې د افغانستان د خلکو دښمن دی، د ولس دښمن دی، د وطن دښمن دی، د خاورې دښمن دی، د زموږ د دین دښمن دی. موږ یې هغې دفاع نه شو کولای. موږ د دولت سره کلک ولاړ یو. دولت د خپلو نیمګړتیاوو کې اصلاحاتو ته ضرورت وي، اصلاحات در ولي.
د نظام نه ملاتړ، د نظام سره په څنګ کې درېدل، د نظام نه حمایت، د دغه سرتیرو قربانیو ته په درنه سترګه کتل، په دې معنی چې راتلونکی مو روښانه دی.
مدنی فعال نصیر احمد روخان د حکومت له وسلوالو مخالفینو هم غوښتل چې د روانې کشالې د حل لپاره د خبرو اترو میز ته کښېني. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې له طالب استازو سره د سولې په اړه د مخامخ خبرو اترو پیل شوې پروسه د هغوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته ځنډیدلې ده.
د امن لپاره لار خلاصه کړئ، راشه یو بل ته غېږې ورکړئ، مذاکرات وکړئ، د سیاسي پروسې د لارې د نظام سره یو ځای شئ. که د نظام سره یو کېږئ، یو شئ، کنی موږ هم نابود یو، تم نابود یې، افغانستان هم نابود دی، محتاج یو. د بېګانه وو دپاره به مو لاسونه نیولي وي او هره ورځ به په دې ملک کې ګدایي کوو.
د خوست والی حکم خان حبیبي بیا په دې نظر دی چې قومي جوړښتونه د تخریبي فعالیتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره پوره مرسته کولی شي.
په دې حساسو شرایطو کې چې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو لومړی امنیت، اجتماعي عدالت او بالاخره د دې نظام د ټینګښت او د ثبات مسله مهمه ده. هیله مې ده چې راځئ د ملي وحدت لپاره په رښتونې باندې قدم کیږو.
ولی حکم خان حبیبي له ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په یاده شوې غونډه کې له دیني عالمانو هم غوښتنه وکړه چې د عامه ذهنونو په جوړولو کې رغنده رول ترسره کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدي. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو یوه ګډه سروې ښیي چې په تیرو 50 کلونو کې د لومړي ځل لپاره سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کار او تولید د پام وړ کموالی پکې راغلی دی. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې یا یو این او ډی سی چارواکو پرون په کابل کې یو خبری کنفرانس کې وویل چې سږ کال د کوکنارو په کار کې 9% او د تریاکو په تولید کې 8% کموالی راغلی دی. وحید الله فیضی په دې هکله رپورټ راستولی دی.
د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو یو ګډه سروې ښیي چې سکال د لومړي ځل لپاره په تیرو 50 کلونو کې د کوکنارو په کرکیله کې 9% کموالی راغلی دی. په داسې وخت کې چې د دغه توکو په تولید کې هم 8% کموالی لیدل کیږي. د نشه یي توکو په هکله په سګنۍ سروې کې راغلي چې سکال په 3,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي چې د شمیر په 2014 کال کې 240,000 هکتاره وو. همداشان په 2015 کال کې د اپینو تولید 3300 میټریک ټونه وو چې په 2014 کال کې 6400 میټریک ټونه اپین تولید شوې دي.
یک بار دیگر می خواهم از طریق انټرویو
یو ځل بیا غواړم د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې مرستې کولو ته پام وروړم، ترڅو د نشه یي توکو د تولید، کرکیلۍ او قاچاق څخه پاک افغانستان ولرو.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې اداره وایي که څه هم سکال د کوکنارو په کرکیلې کې کمیدل یو خزیره دی، خو که چیرې روانې هڅې په ګډه سره ترسره نشي، د نشه یي توکو په برخه کې به شته لاسته راوړنې ثابتې پاتې نشي.
We hope very much that the security situation in the country
موږ هیله من یو چې امنیتی وضعیت ښه شي، ترڅو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره ښې لاسته راوړنې ولرو.
نارکوټکس ان افغانستان
خو د ټولو سره سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیره په کابل کې په نشه یي توکو د روډو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دا په کابل کې د پولیس سخته سیمه ده چې پکې په لسګونو کسان هر ورځ په نشو اخته دي.
سیسبخانه جوړی کی د متدان سم کی دوا په وکا جورسی جمعیت خدمتو کی سرباز وزارت لرو اردو تلرو دولت کې لري هر څه توظیفه او کار بار ورکا.
خو تر ټولو دردون کې د کسانو په ډله کې په نشه یي توکو خزینه روګ د حمل دل کیږي.
ما درد داشتم شاورم بیکار بود.
ما درد درلوده، خاون مې هم وزګارو، کمزور اقتصاد مدرلوده. ما ته یې وویل چې د درد ضد دی او نشه یي توکي راکړل. زه نه پوهېدم چې دا په خپله یو مرض دی.
خو چارواکي په نشه د روږدو کسانو په هکله وایي
تا وقتی که ما مشکلی متعددی
تر هغه چې موږ په کابل ښار کې د نشایانو ستونزې اوارې نکړو او نشایان راټول نشي د تقاضا کچه راکته نشي په دغه یو میلیونی ښار کې هر څومره چې کوښښ وکړو لکه څنګه چې لازمه ده مخه نه نیول کیږي.
د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو په ګډې سروې کې لیکل شوي چې سږ کال په 14 ولایتونو کې چې پکې کابل، اروزګان، بادغیس، غور، بغلان، فاریاب، بلخ، کونړ او سرپل شامل دي زیات کوکنار کل شوي، حال دا چې تیر کال په 15 ولایتونو کې کوکنار کل شوي وو. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
خپل شباب دی خپز و رو زیر گورم چی پی پوشم وی خخکارا بد دمخ کلی کتاب دی زنگن برا تسر لکر باپ دی اوزاو تو چپکی ارکشو یو ترب لکنے وی هر قدم بد جندن پا انقلاب دی زماشی پا گوگل کی پٹو پونو ویخ کل گل چی پا اربل کی دا گلاب دی کمی یارا کل استرگو کی ادکڑی کنے پزڑ بدر رقیب خان خراب دے کلا نا کلا دی پزڑ باندی مری کی کنا دا مسافر اشنا ممتا تدر یادی کی کنا کلا نا کلا دی پزڑ باندی مری کی کنا مسافر اشنا کم تا تدر یادی گی کنا دا مسافر اشنا کم تا تدر یادی گی کنا سستا پیاتنو باندی جن تیرام ستا پا خوبنو پا خیالنو باندی جن تیرام زلط زما پشن پا ما پس خوگی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا کل نا کلا دی پزر باندی وری کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او یو 15 دقیقې دی. د جمهوری ریاست لپاره 15 دیموکراتو کاندیدانو د سې شنبې په ماښام له یو بل سره په لومړی بحث کې برخه واخیسته. هغوی په یو شمېر مسئلو لکه د سوریې پر شخړو، د انرژي پر مسالې او د وسلو پر کنټرول د نظر اختلاف درلود. د دیموکرات ګوند لخوا د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په بحث کې د هیلری کلینټن او برنی ساندرز ترمنځ د توافق شیبه هم وه، که څه هم تمه یې نه کېدله. نور تفصیل تاسو په دې رپورټ کې وګورئ.
برنی ساندرز د جمهوری ریاست لپاره دیموکرات کاندید او د هیلری کلینټن تکړه انتخاباتي سیال دی. د توافق موضوع د هیلری کلینټن د ایمیلونو مساله و چې هغه د بهرنیو چارو د وزارت په وخت کې د خپل شخصي ایمیل حساب نه لیکلی دی.
اجازه راکړي هغه څه ووایم چې ښایي ښه سیاست نه وي، خو زه فکر کوم چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر په دې کې په حق ده چې د امریکا خلک نور د هغې د ایمیلونو له مسئلې نه ستړي او ستومانه شوي دي.
هیلری کلینټن سمدلاسه وویل
زه هم ترنه ستړی او ستومانه یم. زه هم
د ولسمشر کاندید برنی ساندر زیاته کړل
د ایمیلونو مسأله نوره بس ترازی پر هغو رښتینو مسایل باندې خبرې وکړو چې د امریکا خلک ورسره مخامخ دي.
خو په دې مسله کې چې متحده ایالات د سوریې په برخه کې څه وکړي په ښکاره اختلاف نظر موجود و.
زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې متحده ایالات پوتین ته سپینه خبره وکړي چې دا د منلو وړ نه دي چې په سوریه کې مداخله کوي.
زه به په خپله وسه کې هر څه وکړم چې دا خبره یقیني شي چې متحده ایالات بل ستونزمنه مسأله کې راګیر نه شي، لکه څنګه چې په عراق کې وو. د عراق مسأله د دې هیواد په تاریخ کې د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو ناوړه سهوه او خطا وه.
د ویرجینیا پخوانی والی جیم ویب د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې بل ډول لومړیتوب درلود.
In terms of our national strategy of
پکارد موږ د خپل ملي ستراتیژي له نظر هغه ټکی ته ډیر پام وکړو چې غټ ستراتیژیک خطر ګڼل کیږي او هغه دا ده چې موږ له چین سره د خپل اړیکو او راولو ته توجه وکړو.
د ټوپکو د کنټرول په مسله کې هغه برنی ساندرز ته اشاره وکړه
دا چې د غوړې د ټوپکو صنعت خوندي وساتي او له نورو خلکو سره حساب وکړي، نه د ټوپک له جوړونکو سره. پکارد ده چې موږ خپل غږ اوچت کړو او اجازه ونه کړو چې دا کار
د ولسمشر کاندید برنی ساندرز چټک برګون وکړ.
زه هیلری کلینټن ته ویلی شم چې هغه کار چې موږ ټول غواړو هغه په چیغو او نارو نشي کېدلی. هغه کار دا دی چې راځئ له هغو خلکو نه ټوپک راټول کړو چې په کار ده ټوپکونه لري.
د ولسمشرۍ لپاره د دیموکراتو کاندیدانو په دغه بحث کې یو سړی یعنی د ولسمشرۍ برحال مرستیال جو بایدن نښکارېده، خو د بحث په پس منظر کې احساس کېده. ښاغلی بایدن په دې غور کوي چې خپله کاندیدي د ولسمشرۍ لپاره اعلان کړي. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
امنیتی مقامات وایي چې د زابل په حدودو کې د کابل کندهار د لوی لارې لسر څخه د امنیتي ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره نظامي عملیات پیل کړي. د یادو پوځي عملیاتو د رهبرۍ لپاره د جنوبي ولایاتو اپراتیف رئیس جنرال عبدالرزاق په زابل کې د افغان قواوو مشارکې وي. د 215 اتل قلی اردو قومندان تورن جنرال داود شاه وفادار وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو له تیرې شپې راهیسې د زابل په مربوطاتو کې د کندهار د کابل کندهار د لوی لارې پر سر څو ځایه موانع رامنځته کړې وې چې له پرون راهیسې د دوی په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي. له ښاغلي وفادار سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې ده.
جناب قومندان صاحب، د کابل کندهار د عمومي شهره د بندېدو خبره د لارې وړمې شپې راهیسې بند ده، وروستي انکشافات څه شي د لارې د پرانیستل کېدو لپاره؟
خو زموږ په ساحه کې د پښ کندې تر خپل کندهار پورې پرون دښمن د 15 کیلومتره په طول باندې د راست او چپ د خوانه انداختونه کوله، پر سړک باندې یو اخلال یې کاوه. او زموږ په ساحه کې اوس کوم خاص خبره شکر الحمدلله نسته. تاسو خپل پوهیږئ یو ډیر یو عادي سړی کولای شي چې غټه ډبره په سړک باندې کشي لا دا سړک د کیږي. موږ په ساحه کې موږ خاص مشکل نه لرو، دې سخت لا پاتې دي.
په دې کې د جګړې کسان څوک داخلان دي، باندنیان دي، او د نن ورځې انکشافات څه شي؟
ملاکیوم کمانډان نظامی د ولایت زابل لمیدت لري په شمرسوي دي، ملا ملنګو او ملا نسیم دا کمانډان د ګروپو د امر سوي دي، او ملا سلیم زخمی دي. موږ د جنگ جواب په جنگ ورکو.
او دغه بند پاته مسافرین چې د څو ورځو راځي تل باندې هغه
څنګه ساکندس موږ ساکي او په ټولو ساحو کې که ته منتظره کې چېستا کوم مسافرین چې کوم موټر خرابې موږ کومه ګزره کوو چې هغه تر یو ماین ځای پر ورسو د دوی پلان باندې او عادت پیدا دي چې دوی غوښته چې زابل ښار ته معنی یو عمله وکړي سکوت ورته ورکړي د دوی په مفکوره باندې. خو موږ به وایو چې یو څاک وینم په ځان کې وي و د سرباز جوار دي سر کوم خو سنگر نه ور کومه. دا لار موږ ته یو ستراتیژیک لار ده، اقتصادي، سیاسي او نظامی ارزښت لري. دوی داسې فکر کوي چې سر کال موږ یو شپږ وو ولایت ونیسو او دا تبلیغ کړی و هر چیرې چې ولاړ شي داسې به وکړو داسې به وکړو. اوس خو ولایتونه هم نه اوس ولا ولسوالي هم ونه اوسوله.
سلامت یې ډېر مننه،
تشکر ژوندی اوسه. السلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکړی لاندې خبرونه ته سپینه مړی وایي چې لا تر اوسه نه ده معلومه چې ولسمشر اوباما به کله په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه تصمیم نیسي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د چهارشنبې په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په خپلو جوابونو کې وویل چې که څه هم چې په افغانستان کې د وسلوالو افراطیانو خلاف په جګړه کې مهم پرمختګونه سوي دي، خو اوس هم د افغانستان څخه د تروریزم ګواښونه سته. د بسرحد ډاکټرانو ټولنه وایي چې یو نړیوال کمیسون جوړ شوی دی چې په کندوز کې د دغې ټولنې په یو روغتون باندې د امریکا د هوایي بریدونو په اړه تحقیقات وکړي. د اکتوبر په 3مه په کندوز کې د بسرحد ډاکټرانو په روغتون باندې هوایي بریدونه وسول چې په نتیجه کې 22 کسان ووژل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنان اسمان زیدي اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 12. په کندهار کې بنان اسمان شین وي، په هرات کې بنان اسمان زیدي اوریځ وي، په جلال آباد کې به هم بنان اسمان شین وي، په کندوز کې بنان اسمان شین وي، په غزنی او خوست کې بنان اسمان زیدي اوریځ وي، په غزنی کې به د تودوخه لوړه درجه د شپې لخوا 9 درجې سي، او په هلمند کې به هم بنان اسمان شین وي، په فراه کې به هم بنان اسمان شین وي. خبر مون اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم مستاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.